السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزای يم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې په پروګرام کې مو د سر موضوع دا چې د افغانستان حکومت د قطر په غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوی نوملړ اعلان کړ په دغه لیست کې شاوخوا 250 کسانو ته ځای ورکړ شوی او تم ده د دوه په غونډه کې چې د اپریل 19 په پایله او په یوشتمه به ختمي له طالبانو سره مشورتي خبري وکړي نور مسایل هم لرو د فرانسې د یوې لرغونی کلیسا د ورخصتو په اړه هم تاسو ته ورستي جزئیات درکو خو تر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زی وای
د افغانستان حکومت نن د حکومتانو نوملړ خپور کړی چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي استازو سره خبرې کوي په افغانستان کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون یو شمېر ډلو ویلي چې د سولې په اړه په مشورتي لویه جرګه کې به ګډون ونه کړي او د فرانسې چارواکي وایي چې د پاریس ښار په زړه کې د نوتردام په تاریخي کلیسا کې لګېدلی اور مړ سوی دی پوره خبر نو اورید افغانستان حکومت د حقوق کسانو نوملړ خپور کړی چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي استاد سره د خبرو لپاره ځي د افغانستان حکومت نن ویلي چې دا پلاوی 250 غړي لري د جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوري په ولند په ویډیوي پیغام کې چې نن یې رسنیو ته استولی ویلي چې په دې پلاوی کې د خلکو د مختلفو ډلو استازي شامل شوي دي
د دوه د کانفرنس لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت لیست چې د سیاسي ګوندونو سیاسي مستقل شخصیتونو او مربوطه مراجعو ادارو لخوا معرفي سی و چې په دې لیست کې د افغانستان ټول اخشار په شکل استازیتوب لري هغه نن نهایي سو
تک سوي چې د رواني جمعې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د حکومت په وینا بین الافغاني خبري پیل سي چې د یک شنبه تر ورځې پوي دغه لیست جزئیات تاسو د ازادي رادیو پر پاڼه کتلای سي په افغانستان کې د حکومت سیاسي اپوزيشن یو شمېر ډلو ویلي چې د سولې په اړه په مشورتي لویه جرګه کې برخه نه اخلي د افغانستان حکومت ویلي چې جرګه د ثور په نهمه کوي ټاکل شوی چې د سولې په مشورتي جرګه کې 2500 قومي مشران سیاسي رهبران او د خلکو استازي ګډون وکړي خو د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر د استخباراتو د ادارې پخوانی رئیس رحمت الله نبیل او احمد ولی مسعود وایي چې دوی په دې غونډه کې ګډون نه کوي غوی پرون ویلي چې جمهور رئیس غنی مشوره نه دور سره کړي د افغانستان د جمهور رئیس دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان ولسمشر د کابل شهر د قلعه واحد په سیمه کې نن د سیلاب ځپلو کورنیو سره د ژمنو مرسته وکړه غنی د خلکو یوې غونډې ته وویل د هغو کسانو سره به چې په دې سیمه کې د کابل سیند غاړې غصب کړي قانوني چلند وشي ولسمشر له خلکو سره ژمنه وکړه چې د کابل سیند پر غاړه به استنادي دیوالونه جوړ شي ولسمشر ویلي چې د شهر په 15مه او شپږمه ناحیه کې اوسل شل کورنۍ به چې کورنۍ سیل وړي په نورو سیمو کې ځای پر ځای سي د یو بل خبر لمخې د افغانستان د هرات په اوبې ولسوالۍ کې 15 تنه د سیل لامل مړ سوي دي او ولستنه لا درک دي د افغانستان د حکومت یو چارواکي دا خبر اسوسییټډ پرس ته ورکړی دی حکومت ویلي چې په وروستیو 36 ساعتونو کې 14 ولایتونو کې سیلونه راغلي دي په میدان وردګ ولایت کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې 2 تنه د سیل لامل مړ دي او ګڼ شمېر کورونه تخریب شوي دي په میدان وردګ کې د نرخ او جلریز ولسوالۍ خلک سیل ډیر ځپلي دي د پکتیا په ځاځیاریو ولسوالۍ کې هم سخت باران یو کور ویجاړ کړی چې دوی کوچنی انجونې لامل مړ شوي او 4 تنه زخمیان شوي دي په ځاځیاریو ولسوالۍ کې یو قومي مشر انور صدیقین د ازادي رادیو ته ویلي چې په دې ولسوالۍ کې د ششتې پر بازار سیل راغلی دوکانونه یې وړي او بازار بند دی د افغانستان حکومت تر اوسه د سیلونو له امله د تلفاتو مجموعي شمیر نه دی اعلان کړی خو د اسوسییټډ پرس په حواله د روان میلادي کال له پیل راهیسې د سیلونو له امله تر 110 زیات خلک مړه شوي دي د فرانسې چارواکي وایي چې د پاریس ښار په زړه کې د نوتردام په تاریخي کلیسا کې لګېدلی اور مړ سوی دی په دې کلیسا کې پرون اور ولګېد د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ویلي چې د فرانسویانو د فخر وړ تاریخي کلیسا په بشپړ ډول له ړنګېدو ساتل سوې ده او دوی به یې له سره ورغوي
Je vous le dis très solennellement ce soir. Cette cathédrale, nous la rebâtirons tous ensemble.
ته وایي زه تاسې ته صادقانه وایم چې موږ به دا کلیسا بیا ورغو. بې له شکه چې دا د فرانسې د تاریخ برخه ده او دا پروژه به راتلونکي کلونه وخت ونیسي، خو زه دې ته متحد یم چې بیا به ورغول سي. د پاریس ښار زرهاو وحشت ځپلو اوسېدونکو او سیلانیانو پرون په دې کلیسا کې د اور لمبې وکتلې. د کاتولیکو عیسویانو دا کلیسا تقریبا 8.5 کاله عمر لري. د اطفایې کارکوونکو پرون هڅه کوله چې په کلیسا کې دننه هنري آثار له تخریبه وساتل شي. د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي چې د لیبیا د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره په جګړه کې 1,40 تنه وژل شوي دي. د دې سازمان په وینا د رقیبو وسلوالو ډلو په جنګ کې تر اوسه 8.5 تنه زخمیان دي. د لیبیا ملي پوځ په نوم د وسلوالو ډلې چې د خلیفه افتر په نوم قمندان یې مشري کوي، د اپریل په 5 د ترابلس د نیولو لپاره عملیات پیل کړل. په ترابلس کې ملیشه ډلې چې هلته د ملګرو ملتونو د ملاتړ کوونکي حکومت سره تر یو حده تړاو لري، د هغه په وړاندې مقاومت کوي. او د روسیې محکمې د ناروې یو وګړی په 14 کاله بند محکوم کړ. نارویژی فورتبرګ په داسې زندان کې وخت تیروي چې شدید امنیتي څارنه یې کیږي. فورتبرګ د 13 کلونو دی او د روسیې او ناروې د سرحدي څارونکي په توګه یې دنده هم ترسره کړې وه. هغه د روسیې د امنیت فدرالي ادارې په 2018 میلادي کال کې ونیو. پر هغه تور لګېدلی و چې د روسیې د اټومي اوبتلونو په اړه یې د پټو معلوماتو ترلاسه کولو هڅه کوله. د روسیې محکمې هغه نن د بندو دروازو شاته محاکمه او مجرم معرفي کړ. فورتبرګ د بېګناهۍ ادعا کړې او د ناروې لپاره د جاسوسۍ تور یې رد کړی دی.
فرشته جلال دی و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت د قطر په غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوي نوملړ اعلان کړ.
د دوحې د کانفرنس لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت لیست د افغانستان ټول اخشار په شکل استازیتوب لري هغه نن نهایي شو.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو پلازمینه کابل کې سیلابونه راوتلي دي او خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخ کړي.
ما راست تیر شدن نمیتونستیم سیل آمدن واس خراب است.
فرانسی پلازمین پاریس که در یوی 8.5 کلنی زری کلیسا در اور لگیدنی و روستا چی دقی کلیسا تی دیر زیان رسوالی دی فرانسی و لسمشر ایمانویل مکرون جمان اوکر چی در کلیسا و بیا و رغوی.
Je vous le dis très solennellement ce soir. Cette cathédrale.
Ewa iza sadiqana ta stawaim chi mouk bada kalisa bia jura krum. نور مسایل هم لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې به دوه اونیزې خپرونې، لومړی د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوډی اچار تفریح خپرونه واورئ. ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهوری ریاست د قطر د بین الافغاني خبرو لپاره د ګډونوالو نوملړ اعلان کړ. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان محمد هارون چخانسوري نن په یو ویډیو پیغام کې ویل چې په دغه لیست کې د افغانستان له ټولو اخشارو څخه کسان ټاکل شوي دي. تمه ده دوی د جمعې په ورځ له طالبانو سره د دوحې په غونډه کې برخه واخلي او هلته به د سولې په اړه باندې مشورې وکړي. واصل وصال په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی دی.
د افغانستان ولسمشر مانی د سه شنبې په ورځ د 250 هغو کسانو نومونه اعلان کړل چې ټاکل شوی د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره قطر ته ولاړ شي. ټاکل شوی دغه ناسته د اپریل 19 نه د همدې میاشتې تر 20 نېټې پورې د قطر په مرکز دوحه کې وشي. د حکومت لخوا په خبر شوی لیست کې د عامه روغتیا د پخوانی وزیر سرایا دلیل، د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د رئیس سیما سمر، د رسنیو استازي صدیق الله توحیدی، د سولې دالی شورا مرستیال تو رحمان سلیم، د سیمایي زورګانونو د خپلواک ادارې رئیس عبدالمتین بیگ، د ټولګټو وزیر یما یری، د کرین وزیر نصیر احمد دورانی، د قانون او پټرولم وزارت سرپرست نرګس نهان او د ولسمشر د ټاکنیس ټیم مرستیال امرالله سالی نمونه شامل دي. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري رسنیو ته په یو ویډیو پیغام کې ویل دي چې د یاد نوملړ چمتو کولو کې د هیواد ټول اخشار په نظر کې نیول شوی دی.
د دوحې د کانفرنس لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت لیست چې د سیاسي ګوندونو، سیاسي مستقل شخصیتونو او مربوطه مراجعو ادارو لخوا معرفي سي وه چې په دې لیست کې د افغانستان ټول اخشار په شکل استازیتوب لري هغه نن نهایي سو.
د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د دوه ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې د دې وړاندې امریکایي پلاوی 15 ځله د طالب استازو سره خبرې اترې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي دي تمه لري چې روان کال د سولې کال وي او اوس د دې وخت را رسېدلی چې په افغانستان کې نور جنگ پای ته ورسیږي. طالبان چې تر دې مهاله له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو اوس یې د قطر ناستې ته چې د اپریل په 19 کېږي شین څراغ ښودلی دی. دغې ډلې د دوحې ناستې ته چمتووالی نیولی او ویلي دي چې په دغه ناسته کې به د طالبانو په استازیتوب یو 25 کسیز پلاوی ګډون وکړي. طالبانو له دې وړاندې رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې د لومړي ځل لپاره به د دوی په پلاوي کې ښځې هم شاملې وي چې په دوحه کې به د امریکا د متحده ایالاتونو او افغان پلاوي سره د افغانستان د راتلونکي په اړه بحث وکړي. خو د رویټرز تر راپور خپرېدو وروسته طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې ولیکل چې دغه خبرې ناسمې تعبیر شوي او د قطر په ناسته کې د دوی په استازیتوب ښځې ګډون نه کوي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغان پلاوي او طالب استازو ترمنځ به د قطر راتلونکي ناسته څه پایلې ولري. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی په دې باور دی چې د حکومت لخوا د نوملړ اوږدېدل د دې لامل کېږي چې دغه ناسته بې پایلې شي. نوای د حکومت لخوا چې د کومو 250 کسانو نوملړ اعلان شوی دی، له مختلفو ګوندونو او ډلو پکې بیلابیل اندونه وجود لري چې دغه مختلف لیدلوري نشي کولی طالبانو ته یو واحد نظر وړاندې کړي او پرته له کومې نتیجې به بیرته راسته نه شي. د ښاغلي سیدی پاند د طالبانو په پرتله د حکومت نوملړ په مراتبو اوږد دی، خو غوره دا وه چې حکومت د اغېز لرونکو سیرو یو محدود پلاوی ټاکلی وی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان جمهوری ریاست د افغانستان د یو لوی پلاوی لیست اعلان کړ چې پکې ټولو سیاسي اقشارو ته د حکومت په خبره ځای ورکړل شوی دی او دوی به د دوحې په ډایالوګ کې چې د افغانستان د همدغه ټیم او د طالبانو ترمنځ د سولې په رابطه مشورتي ډایالوګ او خبرې وي ګډون وکړي. د جمعې په ورځ د همدغو خبرو د پیل په اړه باندې مو له د سیاسي او نړیوالو چارو له کارپو سید انتظار خادم سره مخکې خبرې کړې دي. هغه لاغه مو په اول کې وپوښتل چې د یو لوی پلاوي اشتراک به څومره وکولی شي چې د سولې او د بین الافغاني خبرو د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره زمینه برابره کړي.
لومړی دا چې دغه کوم هیئت چې زی او د طالبان سره کینی دا په خپل ذات کې د یو نوی ټوپیدلې هلې زیرې منتره کوي، لکه څومره چې دغه هیئت یا دغه استازو قاعده پراخه ده همدومره د بنیادي سولې د راتګ لپاره زمینه برابروي. کله چې موږ د بنیادي یا اساسي یا تلپاتې سولې خبره کوو، یو فرمول دی چې په هغه کې باید د ټولنې ټول اقشار شامل وي. د حکومت او د سیاسي اپوزیشن ترمنځ دا دومره خبرې تاویلی ماویلی زه په نیک پال باندې نیسم. د سیاسي اپوزیشن او طالبان د حکومت ترمنځ دا خبرې په دې معنا باندې چې هم پکې د حکومت استازولي وشي او هم پکې سیاسي اپوزیشن د ملت استازولي، د ښځو ځوانانو حضور، دا په خپل ذات کې د یو تفاهم لپاره لارې جوړوي. معنا دا ده چې راځي ډیر زیات توقع ونکړو چې دغه هیئت کله د نسمه تدریشن پورې له طالبانو سره ګوري هر څه به حل شي، بلکې دا باید یو بین افغاني تفاهم لپاره لارې ایجاد کړي او دوی په نیک پال باندې سم فکر کوم چې نتایج به بهتر وي.
طالبانو په خوا ویلو چې له حکومت سره به نه کینی، دا ځلې ویلي چې د حکومت له اساس سره په دې شرط کینی چې هغه په شخصي توګه باندې اشتراک وکړي او نظریات هم شخصي څرګند شي. څه فکر کوي د دوی دغه دریس څنګه را نرم شوی دی؟ آیا دوی باندې فشارونه دي که څنګه؟
نه، فکر کوم چې دا د سولې د مذاکراتو هغه اساسي رنګ دی، ماډل دی. په ټوله دنیا کې دواړه طرفونه دوه کار کوي، چې کله جګړې وي او بیا جګړې پای ته رسیږي دوه کار کوي. یو دا دی چې دواړه طرفونه یو بل ته د قوت، عظمت، قدرت ښکارندوی کوي او نمایش کوي، ډېر جګړې کوي، تندرو په مخ باندې ځي. دویم طرف دا دی چې په مذاکراتو کې دواړه طرفونه ډېر زیات لوی لوی غوښتنې وړاندې کوي. د طالبانو یو غوښتنه دا وه چې د افغانستان له حکومت سره نه کینو، او دا دومره موده په خپل ذات کې ګټونکي ځکه و چې یوی هم ځان مهم او محترم او شمیر زمداده چې دنیا پر ځان باندې خبره کړه په خپل قدرت باندې، او دریم دا دی چې کله کله مذاکرات پر میز باندې کینی او خبرې سره کینو طالبان بل ور ګټی کوي او دغه لوري لوري لاسرون بل دی معنا دا چې اولی ویلی حکومت سره نکینو او ذات شکل مشرک هيئت تلته د خپل ذات کې طالبانو یو فرمولو چې هغه په قدم په قدم باندې عملی کوي نو کېدې شي په اصل کې چې بیا د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې کېدې شي چارون کې تضمینون کې د افغانستان سیاسي اپوزیشن او ملت ټول طالبانو سره کېنی او یو هوکړه ته ورسیږي.
ښاغلی خادم، د افغانستان ټول خلک د افغانستان حکومت هم دا غواړي چې اوربند شي او بیا سوله ټینګه شي او ورپسې نور شرایط هم چې دی هغه تطبیق شي، او په یو فکر کوي چې دا ځل به دغه مسایلو باندې ټینګار زیات
زه باور نه لرم چې د سولې په معامله باندې یا په کوم هغه توافقنامه باندې پر هغه باندې بحث وشي، د هغه په محتوا بحث وشي. زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې به د افغانستان ملت او حکومت د طالبانو او طالبان به د افغانستان د ملت او حکومت په هغه کې هر رنګ خلک شامل دي، یو د بل په ذهن باندې به پوه شي، یو بل بل سره خبرې وکړي. هغه سوی تفاهمات چې افغانستان تر ملت سره د طالبان د نسلونو کلونو طالبان دي، هغه فکر به له منځه لاړ شي چې طالبان معاصر دي. هغه طالبانو کې چې کوم فکر و چې ګواکې ټول په افغانستان کې د افغانستان د حکومت استازولي کې، هغه به له منځه لاړ شي. زه فکر کوم چې دا یو د تفاهم او د نظریات
د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو افغان د سیاسي او نړیوالو چارو افغان کارپو سید انتظار خادم وو لازادي رډو سره مرکه وکړه. هغه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د لوی پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې د مشورتي ناستې په اړه باندې خپل تحلیل شریک او د هغه خبره دغه لوی غونډه به د افغانستان له سولې سره همکاري وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې پر رابطه یو بل راپور هم لرو. د افغانستان د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون وایي ولسمشر او اجرایه رئیس به له یو بل سره د سولې مشورتي لوی جرګې په اړه خبرې وکړي. د دغه کمیسیون ویان سید علي کاظمي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه تحریمونه به د سولې مشورتي لوی جرګې پر جوړېدو اغېز وکړي که نه، ټینګار وکړ چې د دې جرګې د ترسره کېدو نیټه معلومه شوې. له دې سره د ولسي جرګې اداري پلاوي یو شمېر غړي وایي په دې حال سره به د سولې مشورتي لوی جرګې مشروعیت تر پوښتنې لاندې لاړ شي. په دې اړه فیروزي عزیزي راپور جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د ملي یووالي حکومت د اجرایه رئیس عبدالله په ګډون د ولسمشرۍ انتخاباتو ځینو نوماندانو او یو شمېر سیاسي څیرو په لویه مشورتي جرګه کې د نه ګډون پریکړه کړې، د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړولو کمیسیون وایي د دغې جرګې نیټه معلومه شوې ده. خو آیا دغه جرګه به له دې تحریمونو وروسته هم ترسره شي؟ د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړولو د کمیسیون ویان سید علي کاظمي د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
تاریخي برگزاري جرګې مشورتي سول
د سولې مشورتي لوی جرګې د ترسره کېدو نیټه مشخصه شوې ده او ټول چمتووالی ورته نیول شوی. د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ ناسته شوې او احتمالا نن به هم یو ناسته وسی، او هیله مند یو چې یو داسې جرګه ولرو چې د یو ملي بحث لامل وګرځي. تمه لرو چې رامنځته شوې ستونزه حل شي، او کچري بیا هم دوی په جرګه کې د نه ګډون پریکړه وکړه، بیا به هم هغه وخت تاسو ته معلومات درکړو.
د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ د اجرایه رئیس عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم په لویه مشورتي جرګه کې د نه ګډون اعلان وکړ. د دغه ټیم په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د دغه جرګې جوړېدل د ستونزو د هواري لپاره ګټور نه دي، او د همدې لامل له امله په دغه جرګه کې ګډون نه کوي. له دې وروسته د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال او د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیمونو هم دغه جرګه تحریم کړه. د حنیف اتمر انتخاباتي ټیم دا وی لامی په خبرولو سره د غاجرګه فرمایشي او د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین حتی بللې ده. د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو یو شمېر نور نوماندانو ګلبدین حکمتیار، فرامرز تمنا، نورالحق علومي او ځینو سیاسي څېرو هم د ورته اقدام کولو سره په دغه جرګه کې د نه ګډون اعلان کړی دی. ټاکل شوی چې د سولې لویه مشورتي جرګه د رواني سور میاشتې په نهم نیټه جوړ شي. له دې وړاندې د سولې د عالي شورا د دارالانشا او د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسیون رئیس محمد عمر داودزی ویلي وو چې په دغه جرګه کې به 2500 کسان چې سم نیم به انتخابي وي ګډون وکړي او د سولې د پروسې په اړه به سلا مشورې وکړي. که څه هم افغان حکومت دغه جرګه د سولې لپاره ای بلار بولي او له طالبانو یې په رسمي توګه غوښتي چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي، خو طالبانو د ویلامي په خبرولو سره د سولې لویه مشورتي جرګه یوه دسیسه بللې. خو اوس پوښتنه دا ده چې دغه جرګه به له ټولو انتقادونو او غبرګونونو سره سره چې ترسره کېږي قانوني بڼه به ولري. د ولسي جرګې د 14مې تقنیني دورې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه وویل
نمایندا قبل مشخص شوه
د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د استازو ګډون په خوا معلوم سوی وو، خو بیا هم د مشرانو ګډون پکې اړین دی. تمه لرو چې له سلیقې پرته ټول اړخونه پکې خبرې وکړي او کوم اقدامات چې ترسره سوي نه باید په نیمه لار کې پرېږدو. هیله لرو چې حکومت نماندان او سیاسي څېرې یووالی ولري.
ولسمشر ماڼۍ په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو وړاندې یې ویلي وو چې د دغې جرګې د جوړولو هدف د سولې په اړه د یو ملي بحث رامنځته کېدل دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ورستې ورختونو د کابل ښار هغه اوسیدونکي چې کورونه یې د کابل سیند ته څیرمه پراته دي له ستونزو سره مخ کړي. د مسؤولو ادارو چارواکو ازادي راډیو ته وویل په دغو ورختونو کې د کابل ښار په اړوندو سیمو کې تر اوسه 22 کورونه ړنګ او یو کس وژل شوی. خان محمد سیند دغو سیمو ته ورغلی، له زیانمنو شویو سره یې له نږدې کتلې او دغه راپور یې تیار کړی.
د کابل د قلای زمان خان سیمه چې وسیدونکي په ډیرو لږو امکاناتو له خپلو کورونو نه د باران او سیلابونو اوبه وباسي. دغه سیمه چې کابل سیند ته څیرمه پرته ده، اکثره کوڅې او کورونه د باران او د کابل د سیند اوبه په سر اخیستې دي. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي درې څلور شپې کېږي چې له دې ویرې نه وده کېږي چې کورونه ړنګ نشي او مرګ ژوبله پکې وروان نه وړي. د قلای زمان خان یوه اوسیدونکي ببرک ازادي راډیو ته وویل
چادل د پختنه نسته ټول شپم د سین غاړه کې تیر کړه. د غوس تقریبا 2 کیلومتر یا 3 کیلومتر لره لارګ نه پراته یاست، د سیم نه بل زړه کې پراته یاست. موږ د کابل زړه د کابل خار څخه په دې وضعیت نو موږ خدا ولایتونه څو وو ویسه خو یې څاغو.
په دغه سیمه کې مو یو خزه ولید شي ماشومان ورسره غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي، خو د کوسول لډندونو نشي اوخته او مجبوریږي چې بیرته کور ته ستنه شي.
ما رافت تیر شو نه میتونستیم سیل اومدان واس خراب است، ما دغه تیر شو نه تونستیم پاس گشتي.
په دې سیمه کې مو داسې کورنۍ هم ولید چې لډاره کډه کوله. د سیمې اوسیدونکو ویل چې که کابل ښاروالۍ مرسته نه کوي نو خاورې، شګې او پلاستیکي بوجې دې راکړي چې په خپله پرې د اوبو مخه ډپ کړي. کابل ښاروالۍ وایي د شته ستونزې کمولو ته یوه کاري کمیټه جوړه شوې چې موظفین شپه او ورځ د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې له خلکو سره مرسته کوي. د دغه ادارې ویان جلیل سلطانی ازادي راډیو ته وویل د موبایل په کابل ښاروالۍ کې د استرار کمیټه جوړه شوې. د کابل سیند ته څیرمه زیانمنېدونکې ټولې سیمې معلومې شوې. په تیرو درې څلورو ورځو کې مو ډکې څه باندې 300 بوجۍ د سیند د دیوالونو سوری ته یخې چې اوبه ترې کورونه او کوڅو ته لاړې نشي او کورونه ونه نړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو دوو ورځو کې د کابل په ګډون په 22 ولایتونو کې د زورورو بارانونو او سیلاونو د راوتلو اټکل هم کړی دی. د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ ادارې له خلکو هیله کړې چې روان وضعیت ته په کتو له احتیاطه کار واخلي. د دغه ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وایي روانو بارانونو یوازې په کابل کې 22 کورونه ویجاړ کړي دي.
د کابل یو نفر شهید است، 22 منزل.
د موبایل په کابل کې یو کس شهید لرو. د 22 کورونو د ړنګېدو خبر ورکړل شوی. یو اندازه مواصلاتي لارې له اوبو لاندې شوي. ټیمونه هڅه کوي چې د خلکو ستونزې حل کړي. کابل خاریان وای د بارانونو او سیلاونو ستونزه نوې خبره نه ده، بلکې هر کال په دغه موسم کې خلک او کورنۍ له ستونزو سره مخ کیږي، خو حکومت پر وړاندې لازم تدابیر نه لري. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر وایي د نوتردام لرغونې کلیسا به چې ډېره برخه کې ډېره برخه یې اور سوځولې بېرته ورغوېدو. شتمنو فرانسویانو وار له مخې د دې کلیسا له رغولو سره د سلګونه میلیونه یورو د مرستې ژمنه کړې. د پاریس د نوتردام کلیسا په دې ښار کې د ایفل د برج تر څنګ د فرانسې یو مهم لرغونی اثر دی چې هر کال یې لیدو ته میلیونونه سیلانیان ورځي. د نړۍ یو شمېر مشرانو هم پر دې پېښې خفګان څرګند کړی. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د فرانسې د پلازمېنې پاریس په نوتردام کلیسا کې پرونی لګېدلی اور چې 9 ساعته دوام وکړ مړ شوی، خو د منځنیو پیړیو د دې کلیسا د برج چت نړېدلی دی. دا سل متر برج چې د فرانسې له مشهورو ودانیو څخه ده وروسته له هغې ونړېد چې لرګین چتې د اور په لمبو کې وسوځېد. ولسمشر ایمانویل مکرون دا یوه بوږنوونکې تراژیدي بللې، خو ویلی دي چې تر دې د لا زیاتې خطرناکې تراژیدۍ مخه نیول شوې ده. که څه هم د دې 850 کاله زړې کلیسا لوړ برج او چت نړېدلی، خو دوه نور برجونه او اصلي ودانۍ د اور له لمبو ژغورل شوې دي. د اتفاقي کارکوونکو نه ستړې کېدونکې هلې ځلې وکړې چې د دغې تاریخي کلیسا دننه لرغوني آثار وژغوري. د فرانسې ولسمشر مکرون دغه راز ژمنه وکړه چې د دې تاریخي ودانۍ د بیا رغونې لپاره به د نړۍ په کچه د چندې راټولولو پروګرام پیل کړي. خو په فرانسه کې دننه وار له مخې د دغه کلیسا د رغولو لپاره د سلګونو میلیونو یورو ژمنې شوې دي. د فرانسې دوسترو شتمنو د دې کلیسا د رغولو لپاره د 300 میلیونه یورو د مرستې ژمنه کړې ده. برنارد ارنالډ او د هغه د قیمتي وسایلو د تولید کمپنۍ د 200 میلیونه یورو او بل فرانسوي میلیارډر فرانس پینالټ د 100 میلیونه یورو د مرستې ژمنه کړې دي. د پاریس ښاروالۍ هم ویلي چې نیت لري د دې کلیسا د رغولو لپاره یوه مرستندویه غونډه جوړه کړي. د فرانسې د کلتوري آثارو ماهران بیا وایي چې فرانسه نور هغومره غټ لرګي نه لري چې د دې کلیسا لرغونی چت چې د اور په لمبو کې سوځېدلی بیرته ورغوي. پولیسو ویلي چې په نوتردام کلیسا کې د اور لګېدو علت نه دی معلوم، خو د پاریس د اطفایه اداره وایي پېښه ښایي د ودانۍ د ترمیم له چارو سره تړاو ولري. د اور وژنې د پرونیو عملیاتو پر مهال د اطفایه یو کارکوونکی سخت او دوه پولیس برسېرن ټپیان شوي دي. د نړۍ مشرانو هم د دې پېښې په اړه خواشیني او د فرانسې له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د 12مې پېړۍ دغه کلیسا د فرانسې او د ټولو اروپا د کلتور لپاره یو سمبول وبلله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو ټویټ کې ویلي چې د پاریس په نوتردام کلیسا کې د شدید اور لیدل ډیر وحشتناک دی. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می ویلي چې په دې شیبو کې د فرانسې د خلکو او د هغو کسانو په فکر کې ده چې په کلیسا کې د اور وژلو لپاره هڅې کوي. د پاریس د ایفل د لوړ برج تر څنګ د نوتردام کلیسا د فرانسې له مهمو لرغونو آثارو څخه ګڼل کېږي چې هر کال لیدو ته میلیونونه سیلانیان ورځي. وروستی ځل دغه کلیسا ته د فرانسې د انقلاب په مهال زیان رسېدلی و، خو د لومړۍ او دوهمې نړیوالې جګړې په ترڅ کې تقریبا له زیانه په امن کې پاتې شوی و.
اوس هم عصمت ساروان یو معلوماتي مطلب تاسو وایي.
د یوې نه نوي کلنې ښځې عدلي معاینه وشوده چې د هغې د بدن د غړیو موقعیت له نورو انسانانو سره توپیر درلود. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د ښځې چې روز ماري بنتلی نومېده نه یوازې دا چې نه نوي کاله عمر کړی، بلکې 15 ماشومان هم لوی کړي دي. د بنتلی لمرینې وروسته د پورتلند پوهنتون د طب محصلانو د هغې د بدن منځ د ازمیښتونو لپاره وڅېره. که ګوري چې لزړه پرته د بدن دننه نور ټول غړي په خپل ځای کې نه دي. دا نادره او حیرانوونکی کشف په یوه کانفرانس کې اعلان شو. دا ډول وضعیت سټیټس انورسیوس ناروغي نومیږي. کوم کسان چې دا ناروغي لري د زړه له خطرناکې ناروغۍ او نورو روغتیایي ستونزو سره هم مخامخ کیږي او عموما عمر لنډ وي. خو بنتلی د نورو خلاف اوږد عمر وکړ. د پورتلند پوهنتون محصلان وای کله چې د دې شزي د بدن غړي کتل د ته پام شو چې د هغه د وینو د رګونو رنگ له نورو انسانانو سره توپیر لري. د دې شزي د بدن ټول داخلي غړي شي خواته وو، خو د وینو عجیب رګونو ورسره مرسته کړې و چې زړه شفافیت وکړي. د بنتلی کورنۍ له دې خبره نه و. د هغه د کورنۍ غړي وای چې د نورمال ژوند درلود او ډاکټر ته هم عموما د آرتروز د ناروغي لپاره تلله. البته یو وخت ډاکټرانو غوښتل چې د بنتلی د رحم د لری کولو ترڅنګ د هغه اپنډکس هم لری کړي، خو د هغه د اپنډکس په موندلو بریالي شوي نه وو. ویل کېږي چې په هرو 2000 تنو کې ممکن د یو انسان د بدن غړي پر خپل اصلي ځای نه وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاسم ځواک له هلمند لیکلي په قطر کې د سولې غونډې ته خوشبین یو او هلمند یم چې په دې او هلمند یم چې په دې غونډه کې په اوربند باندې خبري وشیم. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي د قطر پراتون کې غونډه کې د خزو پراخ ګډون د ستایلو ده. صادق له پکتیا لیکلي سولې د افغانانو ارمان دی او باید افغانان له یو بل سره متحد شي. فاضل مایل له بدخشان د سیلابونو په اړه لیکلي چې د دې ولایت ټولې او شمال شرقي ولسوالۍ د سیلابونو په خاطر لارې او سړکونه بند شوې دي. واحد مدقق لیکلی ل څلور رئیس په لوګر کې سخت بارانونه شوی او بيد الله سروري هم د لغمان ل لشنګ لیکلی ل تو 13 دور رئیس په لشنګ کې سخت بارانونه دی او سیلابونو خلکو ته زیان اړولای. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی. فرشته جلال زئی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان حکومت نن د هغو کسانو نوملړ خپور کړ چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي استازو سره د خبرو لپاره ځي. په دغه لیست کې 2500 کسان شامل شوي دي. تاسې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه کتلای سئ. د افغانستان جمهور رئیس نن د کابل ښار د قلیوایت په سیمه کې له سیلاب ځپلو کورنیو سره د کومک ژمنه وکړه. غني د خلکو یوې غونډې ته وویل د کسانو سره به هم قانوني چلند وسي چې د کابل سیند غاړې غصب کړي دي او هلته به استنادي دیوالونه جوړ سي. د روغتیا نړیواله اداره وایي چې د لیبیا د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره په جګړه کې 1340 تنه وژل شوي دي او 1850 تنه زخمیان دي. پر ترابلس د خلیفه هفتر په نوم د یوه قومندان د وسلوالو او په ترابلس کې د میشتو ملیشو ترمنځ جنګ دی. ملګري ملتونه وایي د جګړې له امله 8000 کسان بې کوره شوي دي او د روسیې محکمې د ناروې یو غړی په 14 کاله بند محکوم کړ. فورت برګ د دریش پیتو کلونو دی. پر هغه په روسیه کې د جاسوسۍ تور لګېدلی و. نن هغه د بندو دروازو شاته محاکمه سو او مجرم وپېژندل سو.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د احمد شاه ابدالي څلور ورځنی فرست کلاس کرکټ سیالۍ د باران له امله وځنډېدې. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و چې نن د ننګرهار د غازي امان الله خان په لوبغالي کې بندي امیر او بوس لوبډلې، د کونړ په لوبغالي کې میسي عینک او سپینغر او د کابل په ایوبي لوبغالي کې د کابل او اموزون لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي، خو د سختو ورښتونو له امله د سیالۍ تر نامعلومې مودې وځنډول شوې. ښاغلی هوتک زیاته کړه دغه سیالۍ لس ورځې وړاندې پیل شوي وې چې د افغانستان د شپږو زونونو لوبډلو پکې برخه درلوده. نوموړي دا هم وویل چې په روانو سیالیو کې تر دې دمه د کابل لوبډله د 1.5 نمرو په درلودلو سره تر نورو مخکې ده. همداشان امو لوبډله د 22 او سپینغار لوبډله د 26 نمرو په لرلو سره د جدول په دوهم او دریم ځای کې قرار لري. او د ایتالیا پولیسو د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لیګ د نن شپې د سیالیو لپاره د هغو 45 نندارچیانو مخه نیولې چې د فوټبال لوبغاړي ته وسلې له ځان سره لیږدولې. دغه سیالۍ نن شپه د ایتالیا په تورن ښار کې د یونتوس او ژاکاس فوټبال لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. فکر کوي دغه وسلوالو کسانو غوښتل چې یاد سیالۍ ګډې وړې کړي. د ایتالیا د تورن ښار پولیسو له یو شمېر بهرنیو رسنیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړی چې د دغه سترې فوټبال سیالۍ امنیت یې نیولې.
د سپورت نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کتلای او بیا اوریدلای شئ. اوس هم ورزو میدان وردګو ته. په میدان وردګو ولایت کې سیلابونو دوه کسان وژلي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي. د میدان وردګو ولایت سیمه چارواکي وایي یا زیانونه د دغه ولایت په جلریز او نرخ ولسوالۍ کې خلکو ته اوښتي. شریف الله شرافت په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی. همدارنګه په اورزګان کې هم د سیلابونو په اړه باندې خلکو سره خبرې کړې دي. تر هغه وروسته به بیا دوه اونیس پروګرامونه خپاره شي. لومړی د ښځو لپاره نیمه نړۍ یو پروګرام او بیا د ګوډې اچار تنظیم خپرونه.
د میدان وردګو ولایت سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په جلریز او نرخ ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. دغه ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس فاروق ځواک نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیلابونه تیر شپه راغلي دي. نوموړي وایي په جلریز ولسوالۍ کې سیلابونه اوس هم ډیر په شدت سره روان دي او شاید نور زیانونه هم واړوي.
نرخ او جلیس کې دوه نفر په شهادت رسیدلي دي. په نرخ کې یو نفر د تندر دی ورته دوه جلیس کې یو نفر د سیلاب د زیاتوالي یا د سیلاب د وتلو په اساس باندې په شهادت رسیدلی او همدارنګه تقریبا د لس کیلومتر کې په ټولو خو کې د جلیس په ځای باندې منطقو او خروټو کې زراعتي ځمکې د تخریب لاندې دي او
دی وای پلان لري چې هلته سیمې ته د سروې ټیمونه ولېږدوي او د زیانمنو سره مرستې وکړي. فاروق ځواک پر نړیوالو خیریه بنسټونو هم غږ وکړ چې له یادو سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو هم پر دولت غږ وکړ چې د دغه سیلاب ځپلو کورنۍ سره عاجلې مرستې وکړي. د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل چې هلته زیات شمېر کورنۍ له خپلو کورونو څخه وتلي او تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. د دې ترڅنګ بل خواره پورونه هم وایي چې د ورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې هم سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي. د یادې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته د ټلیفون پر لیک وویل چې په یاد ولسوالۍ کې زیات شمېر کورونه او زراعتي ځمکې تخریب کړي. دوی هم پر دولت غږ وکړ چې د دغه سیلاب ځپلو سره دې عاجلې مرستې وکړي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د ارزګان ولایت د مقام د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې له مسؤلینو او د یادې ولسوالۍ له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. په دې وروستیو کې د هیواد په زیات شمېر ولایتونو کې سیلابونه راغلي او خلکو ته یې مالي او ځاني زیانونه اړولي.
مجبورات په خاطر باندې یو ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکي فرشته غنی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونه خوږو مینوالو سلام. د نیمه نړۍ د خبرونه د هغو نجونو په ژوند را څرخي چې د هلک کورنۍ د خپل زوی د اصلاح کولو لپاره ودوي او په دې سره نوې واده شوې ناوې له ګڼو ناخوالو سره مخ کیږي. آیا هغه مسؤلیتونه چې میندې او پلرونه یې په ترسره کولو کې پاتې راغلي نوې واده شوې ناوې به یې ترسره کړي؟ له حقوقي او ټولنیز اړخه له بد چلند میړونو سره د نوي ژوند پیلول ښځې له کومو ستونزو سره مخ کولی شي او د حل لارې څه دي؟
حل لار دا ده چې دا ډول اولاد باید ډاکټر ته ورسول شي، دا ډول اولاد باید په دې قانع شي چې دا ستونزه ده.
زما همکاري فرشتي غني په همدې اړه یو راپور هم چمتو کړی دی. د خبرونې په لړ کې له یو ټولن پوه سره مرکه هم لرو، خو لومړی راپور ته غوږ شئ.
په افغانستان کې د عرف او دودونو له مخې نجلۍ اړه ده د ژوند په هر پړاو کې بیلابیل محدودیتونه وزغمي او د مسؤلیتونو پیټی تر منزله ورسوي چې یو له دې مسؤلیتونو څخه د بد چلند، معتاد، بې پروا او بد عمل میړه سمول او لارې ته راوستل دي. په دې سره ښځه مجبوره ده نه یوازې له هغه خاوند سره شپې ورځې تیرې کړي چې له ماشومتوبه یا په روزنه کې ناغېړي شوي یا د ځوانۍ دوستانو ناسمو کړنو ته څولید، بلکې د هغه د اصلاح او سمونې دند هم په غاړه واخلي. له هغه خزو سره چې مونږ په دې اړه خبرې کړې وای، له واده وروسته له بد چلند میړه څخه وهل ټکول، توهین، تحقیر، د پلار کور ته د تګ راتګ بندول او داسې نور لسګونه دولت او تریخواله یې لیدلی دی. د غزنی ولایت اوسیدونکي امنه هغه څوک ده چې کلونه کلونه یې د خوند بد چلند څخه ملي دی. هغه وایي شاوخوا دیرش کاله یې هڅه وکړه چې د خپل خوند پر رفتار او چلند کې اصلاح راولي، خو ونه توانیده. د امنی په خبره خاوني ان په خوړو کې د مالګې یا غوړیو د کمیدو او زیاتې دو سره هم دا وهلی او ټکولې ده.
خاورم بسیار بدخوی است.
خاون می ډیر بدخوی دی. وهل ټکول کنزا خوې ورزنه کارو. کله کله خوې خواړه پزړنو نو د سرخان به پوري وهه. او زبې وهلم. دا سې کارونه کړي چې ویلې نشم. په ژوند می هیڅ پوه نشوم. چې څنګه تیر شو. خو خیو اندرور می راته ویلې چې خښ وچ را واده شوې. خاوند خو دې موږ اصلاح نه کړی شو، ته به یې اصلاح کړې، خو ما چې هر څه کول نتیجه یې نه
ورکړله.
له مینې او صمیمیت ډاکې فضا رامنځته کول د ښځې او خاوند د خوشحاله ژوند یو شرط بلل کیږي. خو په افغانستان کې نه یوازې ځینې ښځې د خاوند له مینې بې برخې دي، بلکې عادي ژوند هم مخ ته نشي وړلی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکې 50 کلنه نجیبه وایي له هرې ممکنې لارې یې کار واخیست تر څو خاوند یې له کورنۍ او ماشومانو سره مینه پیدا کړي، خو بریالی نه شوه. نجیبه وایي د وهلو او ټکولو سره سره یې خاوند په جوش اوبو هم سوځولې چې نور یې په چال او چلند کې کار ونه لري.
د درست عمرې د سارا کې و، د انډیوالانو سره ګرځېد، هېڅ فکر وشي په کور کې نه و. زما ښځه ستا د ما ایوانان ستا د ما لاسو باندې جوش اوبو یې توی کړې، خامې وسواتین. داسې حال ورځ ډېره بدخوی سړی و.
نجیبه اوس په یوه دولتي اداره کې د اجیری په توګه کار کوي. د هغې په خبره له واده وروسته یې خاوند خپل زیاتره وخت له دوستانو او ملګرو سره تیراوه، او د میرمنې او اولادونو نفقه یې نه ورکوله، نو ځکه دا اړه شوه چې کار وکړي تر څو د اولادونو لپاره یې حلاله روزي وګټي.
یو کال دوه کاله درې کاله زتی مجبوره سم، زتی مې کېنول، اول مور پلار کېنول، مور پلار اصلاح نه کوي، زتی خپله مې کېنول. زاري مې ورته کوي، وزر مې کوي، ویل ټوکل زتی لاس واخله، وای دا د ما خوی ده. زتی ډېر حال ورځ بعد مې ولله زویا، د ما لاس مات سو، سر مې مات سو، پښه مې ماته سوه. دغسې حال ورځ د نن ورځو پورې دای مړ سو. یو کال یو نیم کاله کېږي لږ زه بیغامه سوم.
له بلې خوا د لغمان ولایت اوسیدونکی علا محمد بیا وایي ښځې دا وړتیا لري چې خپل مېړونه اصلاح کړي. هغه زیاتوي د هم مخکې له واده له کورنۍ سره سم چلند نه کوه، خو چې واده یې وکړ او مسؤلیتونه یې په غاړه شول نو په سمه لار روان شو.
ودونه خو ډېر ګټه کوي، اصلاح کېږي، خپل کور غم کوي، نه نوي پیسه سړی اصلاح کېږي.
تاسې ځوانۍ کې څنګه وایي؟
موږ ځوانۍ کې داسې یو لکه لیوانیان چې کله مو واده وکړو ایله پوه شو چې دا ځمکه د آسمان ده، نه پوهېدلو. موږ دا دیوال سره جنګ وکړو، داسې مست وو چې واده مو کوو ایله لارې ته راغلو.
که څه هم د ښځو جوړښت عاطفي او ظریف دی، خو په زیاتره وختونو کې تر نارینه و کلکې او د ډېرې حوصلې خاوندانې پاتې شوي دي. دوی نه یوازې د کور او کلي د اړیکو ساتلو کې مهارت لري، بلکې زیاتره وختونه یې د میړونو ناسم چلندونه بدل کړي هم دي. صغیره یوله هم دغو ښځو څخه ده. هغې که څه هم د خاوند د چلند او عمل بدلولو په برخه کې ډېرې سختۍ لیدلې، خو وایي نه یوازې یې د خپل خاوند په چلند کې بدلون راوستی، بلکې اولادونه یې داسې روزلي چې هیڅوک ورته د نیوکې ګوته نشي نیولی.
راجیب کوڅه ته ډب ډب په چولې به به وای مور ته چې ولې دا سکر دا څکار دا چې ماته نه وخت راځي. مرګور سره تلو منډي وا سره تلو من دا شي نه خوشتات دا خو نه غواړم چې شکر ژوندم اول ډیر خراب ته شو اوس ما ډیر خوشوند درې زمن مدي و ملور د ټول مرسول دي کو هغه کور کې کور ما بابا په نامه مې هغه کور کې ما بابا په نامه ما کوین دا ټول خو زه مشرانه او خو خدمت مننګا اند کا زمن مټ زمن مچ درې تلور چپ نه کسر مزا من دي راځي اول به په ماچ پي.
په افغاني ټولنه کې باور دادی چې د خپل زامنو لپاره باید خې او لټولو اخلاقي اصول سره برابر انجونې انتخاب کړي، خو د نجلۍ لپاره د هلک په انتخاب کې دومره غور نه کیږي. نو که نارینه په کور کې ناسم چلند کوي، ښځو ته ویل کیږي چې تاسو باید خپل میړونه اصلاح کړئ. دا چې د ګډ ژوند د ملګري انتخاب له حقوقي او قانوني اړخه د نجلۍ لپاره څومره مهمه مسأله ده، په اړه د کابل پوهنتون استاد پوهنیاره شبنم صالحی وایي:
که موږ فکر وکړو که ملک ستونزه لري او د نجلۍ واده کوي، بخصوص د افغانستان په ټولنه کې چېرته موږ طلاق هم یو بده پدیده ګڼو، موږ د نجونو ته ډېر حق دا نه ورکوو، او بخصوص که کومه نجلۍ طلاق هم واخلي وروسته له هغه حتی خپله ښځې ورته هغې ته په ښه سترګه نه ګوري، ټولنه هغې ته په ښه سترګه نه ګوري. موږ ول داسې توقع لرو چې یو بل څوک داسې موږ دپاره دې خپل ځان قرباني کړي. حداقل هغه نجلۍ ته وایي چې زموږ زوی دا ستونزه لري، او تاسې هلته ځي هغه لیوني سرسره کار لري، هغه څوک چې رواني لحاظه سالم کس نه ده هغه سره مخامخ کړي. دا یوازې نه چې په خپل اهمیت نه پوهېږي، د مېرمنې په اهمیت نه پوهېږي، تاوتریخوالی وهل ټکول ځینې وخت حتی د مرګ تر سرحده پورې د حالت رسېږي. یعنې دا په خپله د تاوتریخوالي اساسي لامل ده. دې ټول ته د جزاګانې ټاکلې دي، هم دغه د حبس په شکل ده، هم د نقدي جزاګانو په شکل باندې. یعنې قانوني حل لار ورته لرو، ولې موږ اساسي ستونزه په تطبیق باندې.
د افغان ښځو د ژوند ستونزې پای ته نه رسېږي.
میړه مې راته راغی چې لرګی راته وښو داسې ودربولم،
خو د حل لارو موندلو لپاره یې څه وکړو؟
شخصي د حل لارې دا دي چې په کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کړم چې عدم تعادل سره ډېر منځ ته راشي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خپرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
راځئ واورو چې خلک تر واده وروسته د نارینه وو د منفي عادتونو د اصلاح په اړه څه نظر لري.
نومې
تسلی ده د لغمان ولایت اوسیدونکو یم. کله چې هغه والدین نشي کولی چې هغه اصلاح کړي، نو یو وړه جینۍ چې پخپل هغه هم نوی ژوند لارې ته راغلي وو، هغه څنګه کولی شي چې هغه اصلاح کړي؟ نو د هغې ژوند هم تباه کېږي. خاوند یې د اول نه صحیح نه وي تربیه شوی، نو ځکه په دې باندې نه پوهېږي چې د ښځې سره باید څه رقم رفتار وشي. او کله چې د هغې اولادونه بیا نړۍ ته راځي، هغه نه پوهېږي چې څه رقم یو ښه پلار اوسېږي. نو کمال یو کورنۍ له منځه ځي.
احمد شاه وطنجارم د کابل ولایت اوسیدونکی. دا خبر خو واقعیت ده چې میرمنې د ځوانانو په ژوند کې ډېر زیات مثبت اغیز لري. انسان ته نږدې کس ښځه وي، خپله میرمن، او ډېر زیات هغه ته محبت ورسره کوي. نو د هغه هره خبره مثلا کولی شي خاوند ومني او هغه د بدو لارو نه مني شي.
خوګوریدونکو د نظر خوندن وایي چې د هر چا د کړنو او چلند ریښه د غوی کورنۍ روزنې او ټولنیز اړیکو ته ورګرځي. خو کله چې په ځینو کسانو کې ناسمې کړنې وینو، د سمونې دنده یې د چا په غاړه ده؟ د خاوند د ناوړه چلند سمولو په برخه کې ښځه تر کومه حده قرباني او څومره ګټوره تمامېدای شي؟ د دغو پوښتنو د ځوابولو لپاره زما همکاري فرشتې غنی له ټولنپوه او لیکوال انور وفا سمندر سره خبرې اترې کړې دي چې ستاسې پام ورته راړو.
ډیره مننه ښاغلی سمندر چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې کوم چیرې په دې راته وغږیږي چې ولې ځینې کورنۍ د دې لپاره چې ځوانان زامن یې ناسم چلند کوي، هغوی ته واده کوي تر څو هغه اصلاح شي؟
که د اولاد په کړو وړو کې، د اولاد په چلندونو کې ناانډولۍ لیدل کېږي، یا په اصطلاح بد اخلاقي لیدل کېږي، یا بې نظمه وي اولاد، یا له کوره په تیښته وي، نو د دو حال یوه حال هم په دې کې نه ده چې د دې لپاره کورنۍ ژوند ور جوړ کړه. ځکه که نور انسانان لکه مادوی دی واده کول لپاره، دا ډول انسان هیڅ نه ده ماده.
انت دغه کار منفی اغیز په ټولنه او د افرادو په روان باندې څه کیدای شي؟
دا دیو ډیر خطرناک غچ اساس کېدلی شي. دوی چلان لغبل کورودان سره واوړي، دوی ورو ورو غیته په یو غضب بدل شي، او شاید هم ډیر ور شي بهانه کوي په ډیر غت بد غچ لاس پورکا، حتی دغه دی ژوند قصد وکړه.
خغلی سمندر، که دا هم راته وایي چې په خپل د هلک او نجلۍ کورنۍ او مشران د دغو کسانو پر وړاندې څه مسؤلیت لري؟
کله چې پلار مور ګوري چې اولاد په کړو وړو کې ناانډولي ده، بې نظمي ده، چلند ناوړه وي، نو دا پلار مور باید ومني چې اولاد یوه رواني ستونزه لري، یوه دروني ستونزه لري، یوه فردي او شخصي ستونزه لري. دلته حل لاره څه ده؟ حل لاره دا ده چې دا ډول اولاد باید ډاکټر ته ورسل شي. دا یو. دویمه خبره دا ده، که چیرته د دې اولاد د ستونزو مشکل کولنی وضعیت وي، د پلار مور کړنې وي، دوی باید په خپلو کړنو کې تغییرات راولي. دوی باید دا ومني چې دا غم دوی کرلی، نو ځکه باید دا غم دوی خپله وریبي.
که چیرې په پای کې دې ټکي ته هم اشاره ولري، هغه ښځې او نجونې چې د دغه برخلیک سره مخ کیږي څنګه رفتار غوره کړي تر څو خپل خاوند اصلاح کړي، د هغه په رفتار کې اصلاحات راولي؟
دلته دوه ټکو ته اشاره کوم. یو دا چې زما په باور مینه تر ټولو ځواکمنه انرژي ده. ښځه د ښځې ښکلا، د ښځې لطافت، د ښځې اوښکې، د ښځې یو لیدل، یو نظر، دا کولی شي غرونه ذوب کاندي. نو دوی خویندو ته زما مشوره دا ده چې دوی کوشش وکړه پرته له دې چې له بل شي نه کار واخلي، فقط خپل مینهګر زړه په کار واچوي. خو که بیا هم د دوی له ټولې مینې سره دوی مینه نه ویني، دوی کرکه ویني، دوی د غچ احساس ویني په مقابل لوري کې، بیا نو دوی کولی شي چې د خپل ژوند لپاره نوی تصمیم ونیسي پرته له دې چې ژوند د فاجعې پر لاړ شي. بیا نو ښایي دا ده چې په ډېر خلوص، په ډېر آرامه ژبه لارې سره بیني شي.
درنو اوریدونکو، په دې سره د نیمې نړۍ خپرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې وه او ما سهار ګل مرزي درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا مو الله ملشه.
آزادی رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې.
اچار اچار اچار
څه شي؟ اچار
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
ګړې اچار خپرونې درنو اوریدونکو دعا او سلام تاسو ټول ته په نیک ساعت کې تقدیموم. پس له سلامه خپل احترامات هم ساسو د ساسو د کورنۍ ټولو غړو ته وړاندې کوم. هیله ده چې جیبونه مو ډاک او غوږونه مو آرامه وي. د انتخاباتو غم خو بیخي مه کوئ، ځکه تېرې ټاکنې په ژمي کې ترسره شوې چې اوس یې پایلې کنګل شوې او تر څو چې ښه ګرمي نه وي شوې دا پایلې به هم همداسې د کمیسیون په صندوقونو کې یخ وهلې پرتې وي. اوس نو د خپرونې مطالبو کوټې ته د کړکۍ له لارې ورځو. په پیل کې به یو فوتي اعلان واورئ. په دې اعلان کې به د هغو خلکو له حاله خبر شئ چې څو ځایه شوړې وهي خو خلکو ته حال نه وایي.
د ځمکو او هوار یا سات رئیس د بټیرګل ادبی ټولنې غړی د والنټاین ونیزی مسؤول مدیر د بیکارانو د ګوند مرستیال او د غواو د یوه فارم مشاور غلام جان قلندری زوی د تور بابا ښوونځي ښوونکی د جانګل د شخصي ښوونځي مدیره د تورسرو د راډیو خبریاله د تورسرو د حقونو د اجرایوي کمیټې غړی او د تورسرو ژورنالیستانو د اتحادیې غړی برګیګل حقپاله لور د دوه بستریز روغتون مشره د بیچپانو ډاکټرانو د ټولنې مرستیاله د بینرسه ډاکټرانو د اتحادیې غړی د ډاکټر د ټولنې خدمتګاری ونیزې مسؤول مدیره د ډاکټرانو د دفاع حقونو بنسټ مشاوره او همدا ډول په ماښام تلویزیون کې د روغتیایي خپرونې چلوونکې ښاغلی تجبیبي تاج میرمن د علم او ادب د مسؤلیت خونې موین د بیقلمه شاعرانو او لیکوالو د ټولنې مشر د شاعرانو هندارې مجلې قلمي همکار د پنسل بنسټ ارشد مشاور د شاعر غږ خپرونې چلوونکی او د شاعرۍ د چارو کارپو غلام ګل طوفاني ورور د پانو د ریاست پنځمه رتبه مامور د دې ریاست د ټوکو او خندا برخې مسؤول ډرایور او باډیګارد غریب ګل د اما زوی د پانو د عمومي ریاست د رئیس د ځمکې او هوا ریاست د مشاور د علومو او فنونو د اکاډمي د ادبیاتو څانګې عامر د بې قلمه شاعرانو او لیکوالانو ټولنې غړی د سولې غږ د ونیزې مسؤول مدیر د سیاسي فرهنګي ټولنیزو کورنیو پاکي او صفایي ملکي او نظامي چارو کارپو د تورسرو د مجلې قلمي همکار د هیواد وطلی لیکوال او ژورنالیست ښاغلی چنارګل چنار نن وفات شوی دی او جنازه یې سبا په چورپور کې ادا کیږي. دوستان دې خبر وي.
پرونده په دې برخه کې څو تفصیلي ټوټې راوړو چې له ځینو مسایلو سره لږ او ډېر اړیکې لري.
السلام علیکم خمارګل اخی.
وعلیکم السلام چنارګل. بس گزاره شرمو
یارا، دا وای چې نن سبا په څه مصروف یې؟
والله که رښتیا درته وایم، په یو دفتر کې موټروان یم. په دې ملک کې چې واسطه ونه لرې کله څوک غواړه وظیفه درکوي؟
رښتیا وایې، د دې هېواد خښته په همدې واسطو یې ښودل شوې ده.
یاره زموږ خو دغه حال دی، ته څه کاروبار لرې که سرکونه مې ترکوې؟
خمارګله، لالا دې اوس محصل دی او درسونه وایي. د سهار شپږ بجې پانتون ته ورځم او تر نه بجو هلته اقتصاد وایم، لاغه وروسته بیا تر یوې بجې په بل پوهنتون کې کمپیوټر ساینس لولم، بیا نو د شپې پوهنځي کې د حقوقو درس هم تعقیبوم.
اوهو، ته نو دومره درسونو ته څنګه ځان رسوې؟
درسونو ته خو رسیدګي رښتیا هم سخته ده، خو بس فیسونه ورکوم.
نو دومره ډېر پوهنتونونه ولې لولې؟ خو یا ولوله سمې ولوله.
خو مارګوله، دا غلطه دې د عقل موټر پنچر دی. که تا ما غوندې څو پانتونونه ویلې وای اوس به دې موټروانی نه کوله. زه خو ځکه دومره ډېر پانتونونه وایم چې سبا هر ځای کې هر ډول وظیفه اعلان شوه، له ما سره به تیار د پانتون اسناد وي او سی وی به ور ولېږم چې مقرر شم کار به خپله مخکې ځي.
ښه دا دې ونه ویل چې په کور کې هم څه مطالعه کوې؟
والا کور کې خو یو غټ کتابتون لرم، هغه زموږ د سالون خونه خو دې لیدلې ده کنه، هلته مې کتابونه ایښي.
ښه نو له دومره ډېرو پوهنتونونو سره په اونۍ کې څو کتابونه لولې چې کتابخانه دې هم جوړه کړې؟
والا د کتاب په لوستو کې لږ تنبل یم، خو کتابونه خو پریمان اخلم چار څوګي ګوري ایران ورته پاتې وی.
ښه قدس جانه، تا ویل چې ستاسو منطقه کې غله ډېر دي.
والا زموږ د همسایه څخه یې موبایل اخیستی و، جیبونه یې هم ترې خالي کړي وو او ښه په ماړه نسې ډبولی و.
والا که رښتیا ووایم، زموږ په سیمه کې هم ډېره بده ورځ ده. په رڼا ورځ خلک لوټل کېږي، وهل کېږي، او له ماښامه وروسته خلک د کورونو څخه نشي راوتلی. دوکانداران خو له ویرې مازدیګر دوکانونه بندوي.
له ما سره دا اندېښنه ده چې اوس به له هوټله کور ته څنګه ځو. دا د لس بجې شوې.
تشویش مه کوه، له هغه پولیس سره به لاړ شو، هغه چې په بل میز کې ناست دی.
ته راځه چې ورشو او خبرې ورسره وکړو.
رښتیا وایې، راځه چې ورشو. سلام علیکم صاحب.
وعلیکم سلام، مهرباني وکړه وروره.
والا صاحب، یو څه مې درته ویل.
مهرباني ووایه. ووایه، څه موضوع ده؟
خبره دا ده چې موږ ستاسې سیمې ته نږدې اوسېږو. ما هلته خو غله ډېر شوي دي، چې تلې صاحب موږ به هم درسره لاړ شو.
هو رښتیا وایي، موږ تا ته راغلو چې نن شپه له تا سره یو ځای لاړ شو چې غله مو ونه شکوي.
زه وروره، زه خپله حیران یم چې له هوټله څنګه تر حوضې پورې لاړ شم.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې ګډیا چار د کیسابورانو د اتحادی لمشر سره مرکه کړې ده. په دې مرکه کې به واورې چې کیسابوران څومره له خلکو او حکومت څخه خوشحاله دي. دا تاسې او دا هم مرکه.
ګران اولیدونکو، تاسو خو خبر یاستئ چې په کوڅو او پس کوڅو کې غلاګانې زیاتې شوي دي، او د شپې خو څه کوي چې د ورځې هم خلک لوټل کېږي. د دې موضوع دپاره مو د کیسبرانو د اتحادیې مشر راسره دی. کیسیا صاحب، مننه چې راغلی خپرونې ته.
مننه مننه، ژوندی اوسې. ژر ژر دې پوښتنې وکړه چې زه دومره وخت نه لرم.
کیسیا صاحب، فکر کوم چې په دې ورځو کې کار مو جوړ دی.
ولا څه ووایم، زمون کاروبار خو تل جوړ دی، ځکه زمون غړي په هر ځای کې فعال دي.
کیږي دا راته ووایه چې په کوم ځای کې ستاسو نفر فعالیت کوي.
ګوره، مخکې مونږ یوازې د ښار په ګڼه ګوڼه کې وو، لکه د ښار منډۍ، میدان هوایی او نور ځایونه. خو کله مو چې د شپږ شپېتمې حوزې سره قرارداد امضا کړ، اوس نو بی خاره د ښار په ټولو سیمو کې زمون کسان باجوړته فعالیت کوي.
شکیسیا صاحب، تاسو خو پخوا یوازې کیسبدي کوله، څنګه مو اوس لویو لویو غلاګانو ته مخه کړې ده؟
هو هو، څرنګه چې زموږ شعار دی چې د خلکو په جیبونو کې شریک یو، نو موږ په هر ځای کې او په هر وخت کې د خلکو په خدمت کې یو، او ورځ تر بلې مو تقاضا لوړیږي.
کیسیا صاحب، څنګه مو ورځ تر بلې د اتحادیې غړي ډیریږي؟
ګوره، زموږ اتحادیه یوه اجتماعي او عمومي اتحادیه ده. نو کوم اساس نامه لرو او نو کوم مرام نامه، هر سره یا ګاندی.
غیله کسبری نور کوم دند لري.
بنده دا سو کال کیږي چې د کسبرانو د اتحادې مشري کوم. هم دا ډول پشپک شپېته مې حوزې کې امر هم پاتې شویم، او په مختلفو برخو کې مې ډېر ښې مشورې ورکړې دي، ځکه زه خو اوس په دې کار کې بلد یم.
پوښتنه کولای سم خپلې یو یا دوې مشورې را سره شریکې کړئ؟
دا خو یو راز دی، موږ نشو کولای چې د پردې شاته خبرې افشا کړو. په لوړو سیوچونو کې ګوتې مه وهه، کنه تاوان به درته وکړي.
کیسیا صاحب، له حکومت او ولس څخه تاسې راضي یاسئ؟
د ولس اختیار خو دومره نشته، بس کله چې موږ وغواړو جیبونه وهو، او هغوی هم له ځانه نه خبره دي. خو له حکومت ګیله لرو، او هغه دا چې حکومت واړه کیسبران څنګ ته کړي دي، او یوازې هغو کیسبرانو ته یې څوکۍ ورکړي دي چې غټې شوړې وهي. دا کار له وړو کیسبرانو سره ظلم دی، او که چیرې دا حالت دوام وکړي، موږ به د حکومت پر وړاندې سخت غبرګون وښیو.
کیسیا صاحب، که د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه راته وغږېږې بده به نه وي.
ته خو یو قسم مشکوکه غوندې، هسې نه چې د مرکې په نوم زموږ رازونه افشا کړي.
کیسیا صاحب، چېرته ځې؟ زما پوښتنې لا پاتې دي.
جګه نور مایک او ټیپ دې در ټولوه چې زه کار لرم.
کیسیا صاحب، چېرته ځې؟ زما پوښتنې لا پاتې دي.
الله دې مل شه، په خدای دې سپارو. همدومره چې وغږېدم بس دی نو.
دے خلار تم دا دسکور میں موبائل میں نشتا سیارہ خانہ دی خراب اسا زما موبائل دی ہم وہلو
دا خبرونه ننګیار ناشنا جوړه کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، نجیب الله سمیم، یاسمین حکمت، ستاره مینی او زه لیما میخیل.